پېښور کې د غرمې 12 بجې شو دونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې درورو. خبرونه له بریوال کاکړه وو.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، په خیبر پښتونخوا کې ډاکټرانو او د صحت څانګې نورو کارکوونکو له نن څخه د خپل کاربندیز لا پراخولو اعلان کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د رایو شمیرلو بهیر به په شفافه توګه پر مخ وړي. او د سعودي عرب ولیعهد خبرداری ورکړی دی چې که نړۍ د ایران پر ضد قوي موقف خپل نه کړ نو په نړۍ کې به تیل ډیر ګران شي. اوس بشپړه خبرونه. په خیبر پښتونخوا کې ډاکټرانو او د صحت څانګې نورو کارکوونکو له نن څخه د خپل کاربندیز لا پراخولو اعلان کړی دی. دوی دا پریکړه د ګرینډ هیلت الاینس په نامه اتحاد په هغه غونډه کې کړې چې پرون په پېښور کې وسوه. د دې اتحاد یو مخکښ ډاکټر محمد یاسر بیګا مشال راډیو ته وویل چې دوی به اوس د سرکاري روغتونونو د حفاظتي ستنو او واکسینو په څانګو کې کار نه کوي.
ایمرجنسی سروسز به فلحال بحالی زکه چې عوام ته تکلیف رسی، خو چې کوم الیکټرو سروسز د مکمل به بندې دې سره پولیو کمپین چې روان دي خپل دې کوي مسمره حفاظتي ویکسینیشنز والا هغه دی عوام سټاپ کیږي او ټول ډاکټرز په دې متفق دي چې دینه پس موږ خپل پرایویټ کلینکس بندولو تم تیار وي.
د خبر پښتونخوا ډاکټران وایي دوی د روغتونونو شخصي کول نه مني، خو حکومت وایي د صحت په څانګه کې اصلاحات کول غواړي. د جنوبی وزیرستان مسعود قبیلې مشرانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې یو خودي د دوی په سیمه کې امن پر ځای کړل سي او بل دې د ضلع مرکز د مسعود له خاورې نه باسي. د غوښتنې د سپتمبر پر 9 د جنوبی وزیرستان په سره روغ کې د سوي جرګې پر مهال سوي دي. په جرګه کې شریک ملک حبیب شبیخیل بیګا مشال رادیو ته داسې وویل:
امید ہے حکومت نہ دا مطالبہ کی پٹول نہ اوال دے مو دے امن ضرورت پائے کہ متا پیرا پیرا امن وی دے ضلع ہیڈ کوارٹر پا والا سرا ہم اسی دے دا فیصلہ وکلا کہ یو میں ضلع ہیڈ کوارٹر پہ ایک صورت دے مسجد دے خور نہ باہر متا نہ لے کابینہ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال په اپریل میاشت کې په وانه کې د وینا پر مهال اعلان کړی و چې د جنوبی وزیرستان د ضلع مرکز په اړه به له ټولو غاړو سره تر سلا مشوره وروسته دا مسله هواروي. د شمالي وزیرستان د شوال یو مشر یو شمیر مشرانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې دي د زنغوزو ځنګل د وهلو کېدو مخه ونیسي. د شوال مشرانو دا یو شمیر نورې غوښتنې پرون د یو جرګې له لارې حکومت ته وړاندې کړې دي. دوی ویلي چې حکومت دې د ځنګل د وهل کېدو مخنیوي تر څنګ د دوی د زنغوزو د غلا کېدو مخه ونیسي او هم دې دوی پرېږدي چې خپلو سیمو ته ولاړ سي. یو ځایي حکومتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د یاد ځنګل ساتنه کوي او کله چې دا سیمه له وسلوالو پاک سي نو به هلته د پرمختګ کارونه هم پیل سي. په بلوچستان کې د سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د جمعیت علما اسلام د وژل سوي مخکښ مولانا محمد حنیف قاتلان دی ونیسي. د جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل پارټي او یو شمېر نور ګوندونو غړو دا غوښتنه پرون د مولانا محمد حنیف تر جنازه وروسته په ویناو کې کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اسکزي وویل:
دا د وطن پر هر هغه ژبه پرې کېږي، پکې ځای کېږي چې پکې د حق وینا کېږي، د سولې پیغام ځینې وړاندېږي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان خان کاکړ د مولانا محمد حنیف او نورو پښتنو مشرانو د وژل کېدو پړه پر پاکستاني ریاست واچوله او غوښتنه وکړه چې د ده په وینا ریاست باید د سخت دریځي د ملاتړ تګلاره بدله کړي. د بلوچستان حکومت وار له مخه د مولانا محمد حنیف د وژونکو د نیولو امر کړی دی. نوموړی د سپتمبر پر 18 په چمن ښار کې په یو بمي چاودنه کې وژل شوی و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د رایو شمارلو بهیر به په شفافه توګه پر مخ وړي او پر ټاکلي وخت به نتیجې اعلانوي. د دغه کمیشن غړیو پرون په یو شمیر ولایتونو کې د رایو ورکونې په پروسه کې د خلکو د ګډون کچه اعلان کړه. د یاد کمیشن یو غړي مولانا محمد عبدالله پرون وویل چې تر اوسه یې له 3,022 مرکزونو څخه 2,01,96,000 رایې ترلاسه کړې دي. نوموړي ویل چې زر به د نورو مرکزونو پایلې هم دوی ته ورسیږي. دا له هغه وروسته ده چې په افغانستان کې په څلورم ځل د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر پر 18 ترسره شوې. د افغانستان د غزنی ولایت والی وحید الله کلیمزی وایي په دغه ولایت کې د طالبانو یو مشهور قمندان او د طالبانو پخوانی نومول سوی والی مولوی عبدالحنان د افغان ځواکونو لخوا په هوایي برید کې وژل شوی دی. وسلوال طالبانو د مولوی عبدالحنان وژل کېده تایید کړي، خو ویلي دي چې هغه د یو ډلګۍ قمندان و. نن د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د څلور اویم غونډې په وروستۍ ورځ د افغانستان استازی خبرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب د دې لپاره پرون نیویارک ته تللی دی. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر اکمل بیګا مشال راډیو ته وویل چې حمدالله موهیب به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د سولې پر پروسه ډېرې خبرې وکړي. د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان خبرداری ورکړی دی چې که نړیوالې ټولنې د ایران پر ضد کوي او ژمن موقف خپل نه کړ، نو هم به په نړۍ کې د تیلو نرخ دومره زیات شي چې اندازه به یې نه وي او هم به تاوتریخوالی زیات شي. محمد بن سلمان دا خبره پرون د 6:00 په نامه اوریزی امریکایي خپرونې ته په مرکه کې کړې ده. دا له هغه 15 ورځې وروسته ده چې په سعودي عرب کې د تیلو پر مرکزونو د توغندیو داسې بریدونه وسو چې د یاد هیواد د تیلو خام پیداوار یې شاوخوا 50% او نړیواله سپلایي 15% ګډوډ کړه. محمد بن سلمان د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره یو ځای د سپتمبر پر 14 سوې دا پیښه د جګړې له عمل وباله او تورې پورې کړ چې د دې ترشا ایران دی، خو ایران دا نه مني. د دې برید ذمواري د یمن حوثي یاغیانو منلې وه. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حالو د کرنسۍ به له احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 1.5 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.9 روپۍ اتیا پیسې او 1.2 روپۍ اتیا پیسې، یو ایرو 1.7 روپۍ شل پیسې او 1.7 روپۍ 90 پیسې، یو ارب اماراتو درهم 2.45 روپۍ پیسې او 2.55 روپۍ پیسې، یو سعودي ریال 1.40 روپۍ او 1.40 روپۍ پیسې، یو افغاني 1.90 روپۍ پیسې او 1.90 روپۍ پیسې، او 2.78 ایرانی ریال په یو پاکستان روپی اخستے کی گی او 215 ایرانی ریال پا یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 1.2، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 2.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 43 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پیښور د سرکاري هسپتالونو ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو د حکومت د اصلاحاتي پروګرام پر ضد خپل احتجاج لا پراخولو اعلان کړی دی.
پولیو کمپین چې روان دی خپل دی کوي، حفاظتي ویکسینیشن لی اوبم سٹارټ کیږي. ټول ډاکټرز په دې متفق دي چې خپل پرایویټ کلینکس بندولو ته تیار دي.
د مسعودو د بیلابیلو قومونو مشرانو پرون په جنوبي وزیرستان کې د یوې جرګې لارې له حکومت وغوښتل چې د دوی سیمه امن کړي، کنه د احتجاج خپل غږ به نړیوالو ته ورسوي.
افغانستان طرف ته مخ وړل یو اقوام متحده ته هم د اپیل وکړي چې دوی سره د ظلم نه کیږي.
پرون په اسلام آباد کې یو غونډه په وینا کې د چارو پوهانو وویل په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې تر هغې امن نشي راتلی چې د پاکستان ریاست خپله پالیسي نوي بدله کړي.
خصوصاً د پاکستان افغان پالیسی خو سپور شته، نورې پالیسۍ هم دلته شته. دوی په کې ښه بد کوي، کنه چې دا ښه دهشتګردي او بد دهشتګردي.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملګري. او دا همولنی موضوع تیر مخستن په پیښور کې د روغتیايي کارکونکو د ګرینډ هیلت الاینس تر هنګامي غونډې وروسته ډاکټرانو د روغتیا نورو کارکونکو پریکړه کړې چې د خپل کاربندیز پترس کې به اوس دوی په سرکاري روغتونونو کې د حفاظتي ټیکو او واکسینو څانګې هم تړي او د پولیو پراتلونکي کمپاین کې به برخه نه اخلي. بل خواته د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي ویلي حکومت په ډاکټرانو او د روغتیايي کارکونکو په فشار کې را نشي او د صحت په څانګه کې اصلاحات به ارومرو ملکوی. لپی خبره د غلام غوث رپورٹ.
خیبر پختونخوا کې ډاکټرانو او د روغتیا نورې عملې له نن څخه د خپل کاربندیز د نور پراخه کولو فیصله کړې ده. دوی وایي په هسپتالونو کې به اوس د حفاظتي ټیکو او ویکسینو څنګو کې هم دوی کار نه کوي. د ګرینډ الاینس د هنګامي غونډې وروسته ډاکټر محمد یاسر مشال ریډیو ته وویل
پکې د موږ ټول ډاکټرز نرسز پیرامیډیکل سټاف کلاس 4 دغه ټول نمائندګانو شرکت وکړو. که فار ایگزامپل موږ خپل د پرایوټایزیشن د انیش کاري ولا خبره ثابته نه کړې شو موږ دې هر قسمه سزا ته تیار. دویمه خبره دا ده ایمرجنسی سرویسز به فل حال بحالي ځکه چې عوام ته تکلیف رسی خو چې کوم الیکټرو سرویسز دې مکمل به بندې دې سره پولیو کمپین چې روان دي خپل دې کوي مسمره حفاظتي ویکسینیشنز والا غدي اوبم سٹاپ کیږي او ټول ډاکټرز په دې متفق دي چې دینه پس موږ خپل پرایوټ کلینکس بندولو ته تیار.
خو بلې خواته د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي د ډی ایچ ای او آر ایچ ای په نوم د سیمه ایز ولسی انتظام لاندې د سرکاري هسپتالونو د راوستلو نوی قانون به په هر صورت عملي کوي او د ډاکټرانو هیڅ رقم دباو به نه منل کیږي.
کوم پالیسی موږ راوړو د خلکو لپاره وي دا نه منو. نو دې ځل حکومت شاسته کړی دا چې په هر صورت به موږ د عوامو خیال ساتو او کوم خلک تنخوادار وي تنخواه ملازمین وي هغه کار دا دی چې حکومت کوم پالیسی جوړه کړي هغه هغه امپلیمنټ کړي.
د جمعې په ورځ د صوبایي اسمبلۍ نه د هسپتالونو د انتظام لپاره د نوي قانون د منظورولو پر مهال د سیادت صوبایي وزیر هشام انعام الله اسمبلۍ ته په خپل وینا کې ویلي وو چې د ډاکټرانو دا خبره سمه نه ده چې ګنی دوی سرکاري هسپتالونه پرایوټایز کول غواړي بلکې دوی د دې قانون د لارې د هسپتالونو انتظام ښه کول غواړي. خود گرینڈ ہیلت الائنس ترجمان حضرت اکبر وائی سرنگ چی د پیخور په لویو اسپیتالونو کې په دویم شفټ کې د سرکار د انتظام لاندې د شخصي کلینیکونو پرنګ ډاکټران کار کوي نو هم دا رنگ به اوس د نوي قانون لاندې په سرکاري نورو اسپیتالونو کې دغه صورتحال وي.
دا انکارپوریټ سیستم دی انکارپوریټ سیستم کې دا چلی چې اسپیتال به هر ورځ باندې پرمختګ کې خپل خرچه بخپل وګټي. د 25 ارب نه 13 ارب روپے بجټ کم شوه دی هم په دې طریقه حکومت بجټ کمي اسپیتال بخپل انکم چې دغه سیوا کوي وسوال لاله چې اسپیتال به انکم د کم دنه سیوا کوي. پر ریډونو کې 400% اضافه شوه دا پر ټیسټونو کې د لیبارټری پر ټیسټونو کې پر ریډیالوجي کې په پیس کې پای بي پی سیستم کې نو پرایوټایزیشن خو نه تور یو نسپینی.
یاد دی وی چې د جمعه پورز په پیښور کې د ډاکټرانو او پولیسو ترمنځ د تاوتریخوالي په پیخه کې په شپږش ډاکټرانو او د روغتیا په نورو کارکونکو د دپه یو سل سلور سلویخ د خلاف ورزی په بنیاد اف آی آر هم درج کړی شوی دی او د جمعه پورز د احتجاجي لاریون پر مهال دیارلس ډاکټران نیول شوي وو کوم چې د مردان جیل ته لیږدول شوي دي. بلې خواته د روغتیا د محکمې نه په تازه خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې که د صحت د محکمې کوم کارکونکي هسپتالونو ته حاضر نشو نو په ضد به یې د قانون مطابق کاروایی کوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د خیبر پختونخوا د واکسین پروګرام مشر وايي پولیو ناروغي په هغه صورت کې ختمېدای شي چې د وارث پر ضد پرله پسې او معیاري کمپاینونه وشي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو په وینا د خالی پورس په درو نور ماشومانو کې د پولیو وارث موندل شوی. له دې سره په پاکستان کې د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې په پولیو ناروغۍ د اخته ماشومانو شمیر 9 ته ورسید. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
د خیبر پښتونخوا د واکسینونو د پروګرام مشر ډاکټر محمد سلیم پروند مشالې ډول چې ساش کال د اپریل په میاشت کې د پېښور په ماشخیلو کې د ځینو ځای خلکو لخوا د پولیو واکسین پر ضد د جعلي ویډیو خپرېدنې لا هم د وایرس د مخنیوي پر هلو ځلو ناوړه اغېز کړی دی. د ماشخیلو ځینو ځای خلکو ماشومان ته ترڅاڅ کورکولو وروسته داسې یوه ویډیو خپره کړې وه چې پکې ماشومان په بېهوشه حالت کې ښودل شوي وو او داسې وه چې دوی تر واکسین اخیستو وروسته ناروغه شوي دي خو وروسته پلټنو وښوده چې دا خبره دروغ وه. ډاکټر سلیم وایي معیاري او پرله پسې کمپاینونه کولای سي د پولیو وایرس له منځه یوسي.
که تاسو خیال زمنګ غ 22 اپریل هغه کې چې شو نو هغه نه بعد چې زمنګ کمپینز یو سو مېشتلکا بریک پکې راغلو او بیا غینا بعد زمون یو لکه غټ پیمانه باندې کمپاین هم په دې اگست په اخره کې وشو لکه مینس کې اوسلون میاشتې پکې بریک راغلو نو ظاهر ده دا وایرس سرکولیشن چی او دا غیره لپاره چې خه کوالټی کمپاین تاسو نه کوي نو دا غیره انټرپشن وای پورې ناراضي چې تر سو پورې مونږ خه کوالټی کمپاینز نه کو او مسلسل نه کو نو ظاهر ده وایرس خو موجود دی په انوایرنمنت کې دا غیره انټرپشن باغې طریقې سره نه کیږي او دا غیره انټرپشن لپاره تاسو ته مسلسل لکه خه کوالټیز یو سو کمپاینز پکار دي.
ډاکټر محمد سلیم زیاته کړای چې په دې لړکیه کړنلارا جوړ کړې ده.
ټیک به تاسو په تی هغه ټیکنیکلی ایڈوایزری ګروپ دا غو پای ریکمنډیشنز باندې لګیا یو. نیکسټ کمپاین به زمونږ د نوومبر په پهل هفته کې کیږي بیا به دسمبر کې بیا جنوري کې نو هغه حساب سره ان شاء الله چې دغه روان کمپاینز لپاره تیاریاں او کیږي نو ان شاء الله چې دغه کمپاین زمونږه خو کوالټي والا اوشي نو امید لرو چې ان شاء الله د دې کې د انټرپشن کې موږ کامیاب شو.
ډاکټر محمد سلیم وایي سشکال په ټول پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیر 9 ته رسیدلې چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا کې دي. دغه په خبره په خیبر پښتونخوا کې 250 ماشومان ګوزن وهلي چې پکې ولس په دې صوبې کې د زمسو قبایلی زلو سره تړاو لري.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل دورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یوونی مو بجا
جمهوریت غګونه
په دونی مو بجو
د سولې پر لور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګرې
په درینی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
د مسعود قومون مشرانو پروند جنوبی وزیرستان په سرروغه کې د وی جرګې لاله حکومت وغوښتل چې دوی په سیمه کې امن پر ځای کړي او ځلی هډ کوارټر دی د مسعود پر خاور وساتي. د مشرانو دړه کړي چې که غوښتنې ونه منل شوې نو د احتجاج غږ به نړیوالو ادارو ته ورسوي. د مسعود قومونو د دې غوښتنو په اړه د پاکستان حکومت دریس تروسه مخه ته نه راغله. د سیلاب مسعود رپورټ ورو
پرون دی اتوار پورز پسولی وزیرستان سره روغه کشه دی مسعود لویا جرگا وشولا پا جرگا کشه چمرا خلق و چمرا و تلی مشرون ملکون و کمین و مندگون موجود و او سا غشتن پرکره وشوله ملک عبیب شبی خیل ویایی
خدا شده مسعود کم طول مشرون سرا دی امینه و دی ام پی ای امیر دی زلی اتکواتر پا اوالا سرا امید دے حکومت نا دا مطالبہ کی پر طول نا اوال دے مو دے امن ضرورت پائے چے مو تا پیرا پیرا امن لی دے زلی ایڈکوارٹر پا والا سرا ہم اسی دے دا فائسلہ وکرلا چے یو میں زلی ایڈکوارٹر پا ایچ صورت دے ماسی دے خورے نا با آر مو تا نا دے کابینا
دا مو کہتا دے کمی اسمبلی استاز آئے مولانا جمال الدین مسعود ہم ورا غلائی وا پا دا غاب رکش آغا ستا صورت لاری وار وائی زنے
چدنیز ہیڈکوارٹر دای دادا خما حد مسجد په ایریا شجول شي کچیرتا حکومت د مسجد دی ایریا نا بڑا ایریا تر بدل کا دا سے وش مراد سے پاکستان ملکم مسجد کا د پاکستان حصہ نش مراوی بل چې کلا هم میر په 2008 سے د وزیرستان د فوج په حوالہ کوان دا وا دا بخش شوی وا چې مسجد بریټ کیلتو څوک نرو ولی
اقدامات پور تک پتا لگی
افغانستان طرف تو اقوام متحدہ تو ہم اپیل وکی
چرمی پسولی وزیرستان کشکیجی چه پا کمک شه با ده سرکار نا ده دغو غشتن و ده مبی برا پیش و پا وقت ده بگناه و سدون که زورول و پشتنا ها کیجی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د شمالي وزستان د شوال مشرانو پرون په وجرګه کې د دوی د ځنګلونو او د چلغوزو وونو د حفاظت پر لارو چارو خبرې وکړي. دوی له حکومت وغوښتل چې د ځنګلونو د ژغورنې په کار کې مرسته ورسره وکړي. چارواکي وایي حکومت هڅه کوي چې شوال په بشپړ توګه له وسلوالو پاک کړي او خلکو ته د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورسوي. عمر وزیر معلومات راکوي.
د بکاخیل قبیلې مشرانو بکاخیل منډي باندې د شوال ځنغوزو د غلا کولو او د دوی ځنګلاتو کټای پر ضد د ډول پډنګ درنا جرګه وکړه. د دوی په وینا شپته کسانو باندې مشتمل یو سلوېشتای وټاکو چې د شوال ځنګلاتو کټای مخه ونیسي او دولت امنیتی ځواکونو نه هم غوښتنه وکړه چې د دوی د ځنغوزو غلا کولو ځنګلاتو کټای او هلته د کورونو نه د قیمتي لرګو وړلو مخه ونیسي. مشرانو دا غوښتنه هم وکړه چې شوال خلکو ته د شوال ډومیسایل ورکړي او په ترکیاتی چارو کې د شوال ته مخصوصه برخه ورکړل شي. په دې موقع د یادې قبیلې مشر ملک مویس خان وویل که د قبیلو ترمنځ سنا وړه پیښه وشوه نو زموږ به سرکار وي.
د مو غار دای د مو میلې دی ځړ غزای مې دای په دغه وطن کې د خلک په اربینه نقصان کیږي. سلانا نن د مو وطن لټکیږي. میر حکومت ته ارمی ته دا فیل کی چې دا خلک سمبول کال کوي. دای تن شې سمول اولای بیا مو خپل وطن ته پرېږدا چې زلوټ به خپل وطن زغال له سمبول وای شو.
جرګې پر محل د یادې قبیله بلمشر او د صوبایي اسمبلی غړې ملک شاه محمد وزیر وویل چې شوال د دوی ملکیت دی. باید چې امنیتی ځواکونه او انتظامیه د دوی د غرونو کورونو او ځنګلو ژغورلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او شوال ته ترکیاتی پیکیج ورکړي.
زن غذای د میر د کېرې نه سامان د چې کوم ګاونډي کومې نه دي هغه ایوري چونکې ورته آرمی دو نو هغه ته میر اپیل کیږي چې د خلکو د حقوق خیال هوسو تسته پیکیج دای د فټا د پورا 1000 ارب روپے په هغه کې د شغل شامل کو. دغه روډینا نشتا بجلی نشتا د تحصیل منځيري شوې د پابند د چار سریشي ډومیسایل دغه خلک باندې فورن د ورته راوند.
په دې اړه د ځلی انتظامیه یو والا چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې امنیتی ځواکونه د غلطه میشته دي د شوال ځنګلو کټایي مخه یې نیولې. دغه قبیلې خلکو ته د شوال ډومیسایل ورکولو باندې غور روان دی او څنګه چې دغه سیمه کلیر شي نو ترکیاتی چارې به هم د غلطه پیل شي. شوال د شمالي وزیرستان لری پروت لسم تحصیل دی چې د بکاخیلو، جانی خیلو، کابل خیلو او ګوربزو ملکیت دی. د ضربعذب عملیاتو په وجه ترې خلک کډه شوي چې لا هم د چارواکو په وینا کلیر شوی نه دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
په بلوچستان کې سیاسي او مذهبي مشرانو ویلي په دې سیمه کې له کلونو راهیسې د نام نه پروانو پیښو کې بې ګناه وګړي او مشران وژل کیږي. دوی دا خبرې تیر ورځ په کوټه او چمن کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د یو ځایي مشر مولانا محمد حنیف د وژنې پیښې پر ضد جوړو احتجاجي غونډو لاریونونو ته کړي. ایوب ترین یې حال راکوي.
د جمعیت العلماء اسلام د مرکزی مرستیال سکتر مولانا انیف په بمی چاودنې کې د وژنې په ضد 13 ورځ نه یوازې کار بندیز وسو بلکې د صوبې په زیاترو شارو کې احتجاجي لاریونونه هم راوتلي وو. په کوټ کې تیر مازګر د جمعیت تر سوري لاندې راوتل لاریون د کوټ پرس کلب او مخته په یوه احتجاجي مظاهره کې بدل سو. په مظاهره کې وینا کوونکو د مولانا محمد انیف د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه.
صفاکانه عمله او د عمل هو حکومت
مطالبه کوو چې هغه د دې قاتلانو تعینو کې او د هغه کوم سزا حقدار دي هغه سزا دې هغو له ورکړې سي.
کوم قاتلان دي، کوم دشمنان دي، نارینه خلک دي، د هغو په ضد باندې دا خلک راوتلي دي. له حکومت څخه دا مطالبه او غوښتنه کوي چې دغه کوم قاتلانو چې دا مونږ ثابت شهید کړی دي داخل لګیر تار کړي.
بل خوا ته هلته په چمن کې د مولانا محمد حنیف د جنازې د لمانځه پر وخت د هغه زوی مولانا قاسم وویل چې د ده پلار خپل ژوند د ملک او جمهوریت لپاره وقف کړی و.
جمهوری سړی وو، پارلماني سړی وو، په دې وطن علاقه کې د امن او د سکون او راحت ژوند کاوه او د دې لپاره کوشش کاوه.
پر دې مهال د اومی نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي وویل چې د تیرو څو لسیزو راهیسې د پښتنو سیمې د ترهګرۍ په ضد کې راوستل شوي دي.
تاسو باور وکړئ عزیزانو، د دې پیښو نه څه خلاصېدلی. د 2018 چې دا روانې شوې موږ به د هغه چیغې وهلې چې وطنوالو دا پیښه یوازې نن پر اومی نېشنل پارټي د فخر افغان باچا خان پر لشکر نه ده، دا د وطن پر هر هغه ژبه پرې کېږي، پکې ځای کېږي، چې پکې د حق وینا کېږي، د سولې پیغام ځینې وړاندېږي.
د پښتونخوا ملي اومی ګوند صوبایي صدر او سنیتور عثمان خان کاکړ وویل چې د یو پلان لاندې دغه جنگ پر پښتنو باندې تبل شوی دی.
دا شهادتونا، دا زخمیان پر ټول محکوم پښتونخوا وطن کې له ډېره وخت روان دی.
دلته خبره یادونه ور ده چې د شنبه په ورځ د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې پر تاج سړک په یوه بمی چاودنه کې د مولانا محمد حنیف په ګډون درې کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي وو. د پیش په اړه په سی سی ټی کې مقدمه لاسلیک شوی ده، خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یې ویډلې. د ترهګرۍ د دغه پیش ذمواري په غاړه اخیستې ده.
ایوب ترین رپورټ په وروستیو کې په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د هدفي وژنو یو شمېر پیښې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو صوبو حکومتونه د نامنو پیښو د مخنیوي دعوې کوي. خوشنونکي وایي حکومت باید سنجیده ګامونه پورته او د خلکو ژوند خوندي کړي. د مجید بابر رپورټ ورو
د خالی پورز د بلوچستان په چمن سیمه کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې یو مشر مولانا محمد حنیف په برید کې ووجل شو چې پر ضد یې په صوبه کې کاربندیز و. بلخوا د تیر زیارت پورز د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان په مکین کې د ځمکې لاندې بمی چاودنې دوه سرتیري ووجل. له یوې مودې راهیسې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې یو شمېر حملې شوې دي. پښتنه دا ده چې حکومت د هدفي وجنو په مخنیوي کې ولې پاتې راغلی؟ په جواب کې راته د بلوچستان د وزیر اعلی ځانګړی سلاکار عبدالخالق هزاره وای چې په صوبه کې تر ډیره حد پورې د نامنې پیښې کمی شوې دي او زیاتوي.
د خدای په کرم موږ تر ډیره حد پورې د نامنیو د پیښو مخنیوي کړی دی. بلخوا افغانستان سره په پوله د خاردار تار لګولو کار هم روان دی او تر کومه چې دا پوله خوندي شوی نه وي داسې یو یا دوې پیښې به کیږي. بل دا چې دلته ډیر کوتونه داسې دي چې نامنی خوروي، کله د وسله والې ډلې شتون لري، لکه مذهبي ډله، لشکرې جنګوي همستا، دغه پر ضد موږ ډیر کار کړی خو ځینې خبرې موږ رسنیو ته نسو ویلای او دا هم په پام کې وساتئ چې دلته څنګه د هند جاسوس کلبشن یادو راغلی وو او هغه به څنګه فعالیتونه کول.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسف زی وایي چې په صوبه کې د روزانه په بنیاد چانیز عملیات کیږي چې پکې په لسګونه مشکوکه کسان نیول کیږي، خو قبایلي ضلعو کې اوس هم داسې قوتونه شته چې هدفي وجنې کوي.
سم باز خلک تل تلاش پټ کې وخت نو وخت تاسو ګورې د اړخ خلاف پرشنن کیږي او سم مخ کې وټان کې کېږي چې دل ډېر تو درځنو په حساب باندې او هر وخت کې بدا خطر او دا شان دي خو نشته خو ډېر صاف ټارګټ دی، هغه دا ټارګټ کیږي. سم ټارګټ اپریشن نشتا، خلک پکې ډېر زیات نه ولا شوی دی.
خود امنیتي او سیاسي چارو په هر رحیم الله یوسف زی وایي چې نه خو ترهګری ختم شوی دا او نه د ترهګری پیخ ختم شوی دی.
یقینا دا پیخ کم شوی دی، حالات مخ کې خدي خدا پیخ خوسم روان دي. بلوچستان او خیبر پختونخوا کې خاص تو ګمان دي او نور پاکستان کې کله نا کله دا پیخ کیږي. دې دا مطلب دی چې دا داوا کول چې ترهګری ختمه ده یا پیخ ډېر کم شوې دي نو ځکه حالات خدي دا صحیح نه ده.
د رحیم الله یوسفزی په خبره کې حکومت پر اختونی معنا نامنی ختمول غواړي، نو پر ضد به یې وختي نه بلکې سنجیده ګامونه پورته کوي.
د سولې پر لور
ټول د خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څدي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو
په خبر پښتونخوا کې ډاکټرانو او د صحت څنګه نورو کارکونکو لنن څخه د خپل کار بندیز لا پرخولو اعلان کړی دی دوی دا پریکړه د ګرینډ هیلت الاینس په نامه اتحاد په هغه غونډه کې کړی چې پرون په پېښور کې وسوه د جنوبی وزیرستان مسعود قبیله مشرانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې یو خودي د دوی په سیمه کې امن پر ځای کړل سي او بل دی د ضلع مرکز د مسعود له خاورینه باسي د غوښتنې د سپتمبر پر یو کم درشمه د جنوبی وزیرستان په سره روغ کې د سوي جرګې پر مهال سي دي د شمالي وزیرستان د شوال یو شمیر مشرانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې دی د زنګوزو ځنګل د ولکېدو مخونه سي د شوال مشرانو دا او یو شمیر نوري غوښتنې پرون د یوې جرګې لاري حکومت ته وړاندې کړې دي په بلوچستان کې د سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د جمعیت علما اسلام د وژل سوي مخکښ مولانا محمد حنیف قاتلان دی ونیسي د جمعیت علما اسلام پښتونخوا ملي او ګوند او منیشل پارټي او یو شمیر نورو ګوندونو غړو دا غوښتنې پرون د مولانا محمد حنیف تر جنازه وروسته په ویناو کې وکړي نوموړی د سپتمبر پر 13 په چمن ښار کې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی و د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشري په ټاکنو کې د رایو شمارلو بهیر به په شفاف توګه مخ ته وړي او پر ټاکلي وخت به خلکو ته نتیجې اعلانوي دا له وروسته ده چې په افغانستان کې په څلورم ځل د ولسمشري ټاکنې د سپتمبر پر 13 ترسره شوې نن د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د څلور اویم غونډې په وروستۍ ورځ د افغانستان استازي خبرې کوي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب د دې لپاره پرون نیویارک ته رسیدلی دی او د سعودي عرب ولیاد محمد بن سلمان خبرداري ورکړې دي چې که نړیوالې ټولنې د ایران پر ضد کوي او ژمن موقف خپل نه کړي نو هم به په نړۍ کې د تیلو نرخ دومره زیات شي چې اندازه به نه وي او هم کېدای شي چې تاوتریخوالی لا زیات شي
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکیل احمد الله ورو
دا نورسپانه په خپل اداري کې لیکي خالی پورس په افغانستان کې د ولسمشر ټاکنې لپاره انتخابات وشول خو له بده مرغه په یاد ورځ د ترهګری پیخو یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ لواړ ولا چې په کې د زیاتره پیخو ځمواري طالبانو قبول کړه ځکه چې یاد ډلې په خپل یو بیان کې ولست په انتخاباتو کې د برخه نه اخستو ویلی وو ورسپانه لیکي انتخاباتو نه وړاندې دا ویره سرګندیدا چې ټاکنو په ورځ به د ترهګری زیاتې پیخې رامخه تکیږي خو افغانستان حکومت د خو حفاظتي انتظاماتو لوجه ترڅو د انتخابات په خمه هول کې وشول د انتخاباتو نوړاندې پکار وو چې طالبانو سره امن مذاکرات سرته رسولې شوې وي او لوزنامه لاسلیک کول ورستو هغوی ته هم په انتخاباتو کې د برخه اخستو بلنه ورکړې شوې وي نو نه به بیا طالبانو د ټاکنو مخالفت کولې او نه به خلک د رای اچولو نه منې کولې جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د بلوچستان سرحدي خار چمن کې د خالی پورس شوی بمی چاودنه کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې یو غړی مولانا محمد حنیف په شمول درې کسان وجل شوی او ولس نور ټپیان شوی دي ورسپانه لیکي د تشویش خبره دادا چې په روانه میاشت کې په بلوچستان کې دا درې مچاودنه وه چې لوجه ترې نه صرف د صوبې امن متاثر شوه بلکې د ژوند هرې شوبې سره تعلق لرونکو تن ځان غیر محفوظ غني او دا د پولیسو په کارکردګۍ یو سوالیه نشان راپورته کوي ورسپانه لیکي دا قسمه پیښو مخنیوي د ریاستي ادارو لپاره وس هم یو چیلنج جوړ دی اج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د پیښور لپاره تیاری دونکو ټرافیک پلان کې په زون اف کار شروع کولو په غرض د 200 میلیون روپو اصولي منځوري ورکړې شو حکومت د پیښور د ټریفیک خراب صورتحال پر رڼا کې چې کومه تګلاره جوړه کړي نو تجاوزات او خاتمې سره سره پارکینګ لپاره اصول جوړول او په ټریفیک قوانینو عمل درآمد نه کوونکو پر ضد ګامونه پورته کول شامل دي ورسپانه لیکي ورس پورس زیاتیدونکې آبادی د موټرو په شمیر کې تشویشناک حد پورې اضافه د ضرورت نه کم سړکونه تجاوزات او ټریفیک قوانینو خلاف ورزي نه علاوه په خپل خوخه ځای په ځای موټرې ودرول هغه وجوهات دي چې لوجه په خار کې په ګڼټو ګڼټو ټریفیک جام وي ورسپانه لیکي د تیری وی اوګدی مودیره هسه د خار لپاره د یو کوټلی پلان ضرورت محسوسېدو، نو حکومت له پکار دی چې زر تر زر د پنوی پلان عمل شروع کړي چې په خار کې د ټریفیک مسله په مستقله توګه حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس اجانس د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو پر موضوع لیکنه خپره کړې او وایي د تیرو کلونو پرتله د خالی ورځې په ټاکنو کې کم خلکو رایه واچولې. بلخو اسوسییټډ پریس اجانس د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې غونډې ته د نړۍ د مشرانو ویناوې راخستې او لیکي چې هغوی د لویو ستونزو د حل لپاره د حکومتونو پر ګډ کار ټینګار کړی دی. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته ورو. فرانس پریس اجانس وایي د تیرو کلونو پرتله د خالی پر ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کمو خلکو رای واچولې. دا اجانس له لیکنې سره سم د دې لاملونه ښایي پر انتخاباتي مرکزونو د طالبانو د بریدونو دړکې، کمرنګه کمپین او د درغلیو په اړه اندېښنې وي. د افغانستان له 15 ملیون نفوسو څخه 9.6 میلیونو یې ځانونه د رای اچونې لپاره راجستر کړي ول. په ټول هیواد کې د رای اچولو لپاره شاوخوا 4900 مرکزونه جوړ شوي ول. لیکن کاږي د 2014 زیدیس کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې شاوخوا 50% خلکو رای ورکړې وي. بیا هم اوسنی انتخابات د 2014 له هغو سره ځکه باید پرتله نشي چې هلته د سیستماتیکو درغلیو تورونه موجود ول. افغان چارواکي د خالی ورځې انتخابات د یوې لویې بریا په توګه یادوي او دا ځکه چې د دوی په وینا طالبان یې لویو ترهګر بریدونو ته پرې نه ښودل. د افغانستان د شنونکو شبکې ویلي د انتخاباتو پر ورځ په ټول هیواد کې 400 حملې شوې. لیکنه زیاتوي طالبانو دا وکړې چې د انتخاباتو پر ورځ یې 1500 حملې کړي، خو د افغانستان داخله وزارت بیا د دغو بریدونو شمیر 8 ښیي. بلخو اسوسییټډ پریس اجانس لیکلي د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په غونډه کې د نړۍ ستونزې نهیلي کوونکې حالت په ګوته کوي. جرګې ته وویل شول چې د نړۍ د تودوخې درجه په لوړېدو ده، پر ټاپوانو آباد کامونه د ډوبېدو له خطر سره مخامخ دي او د پاکستان او هند ممکنه ایټمي جنگ نړۍ له یوې لویې تباهۍ سره مخ کولی شي. د جرګې غونډې ته په خپلو ویناو کې د نړۍ مشرانو ومنله چې حکومتونه هغه رنګ چې مخکې به یو بل ته همکارۍ لاس ورکاوه نور یې نه ورکوي. د دوی په خبره د نړۍ د یو شمېر هیوادونو وګړي د انسان وژنې، کډوالۍ، غربت، اداري فساد او نابرابرۍ په څیر له ستونزو کړیږي. د مالدیپ ولسمشر ابراهیم محمد صالح د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې غونډې ته وویل د دې وختونو مسلو غیر معمولي بڼه خپله کړې. لیکنه وایي د دویمې نړیوالې جګړې له تباهیو وروسته د نړۍ قانونو د ملګرو ملتونو سازمان جوړ کړ چې خپلې مسلې په ګډه حل کړي. غونډې ته په وینا کې د مالدو ولسمشر ایګور ډوډن وویل په یو داسې وخت کې اوسي چې بحرانونه په مسلسل ډول د زیاتېدو په حال کې دي. د چین خارجه وزیر وانګ یی بیا وویل د نن نړۍ ناامنه شوې. لیکنه زیاتوي د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې د غونډې ویناوالو د نړۍ د مسلو د حل لپاره وړاندیزونه هم وکړل چې زیات ټینګار د وړو هیوادونو د ستونزو په پام کې نیولو سره د حکومتونو پر ګډ کار وشو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د روسیې د حکومت لزګونه زره سیاسي مخالفینو پرون په مسکو کې مظاهره وکړه. دا په روسیه کې تر سیمایزو انتخاباتو وروسته د کرملین د سیاسي مخالفینو لویه اعتراضي غونډه یادېږي. تر دې مخکې هم په اوړي او پسرلي کې خلکو زیاتې مظاهرې کړې وې. صفی الله ستانکزه رپورټ راکوي.
لزګونه زره کسان له سړې او باراني هوا سره سره پرون د موسکو ښار په مرکزی چوک کې د مظاهرو په هدف ټول شوی وو. د کرملین سیاسي مخالفین هڅه کوي چې د لوی مظاهرو په ترسره کولو یو ځل بیا قوت پیدا کړي. حکومت په تیرو مظاهرو کې ګڼ خلک نیولی وو او د اعتراضونو د پراخېدو مخه نیوله. وروستی وار د موسکو د ښاري شورا د انتخاباتو پر ضد چې ګڼ مخالف کاندیدان ترې ایستل شوي وو مظاهرې وشوې. د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په 8 په ټوله روسیه کې وشول، خو تر ټولو مهمې د موسکو انتخاباتو چې مخالفتونه یې وپارول. په روسیه کې د حکومت ضد اعتراضونو یو سرلارې پیژندل شوې څېره الکسی ناوالنی دی چې څو واره زندان ته هم اچول شوی دی. ناوالنی د اداري فساد پر ضد د مظاهرو لړۍ په روسیه کې له څو کلونو راهیسې پیل کړي او د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو اصلي مخالف ګڼل کیږي. د په پرونی مظاهره کې چې ویل کیږي 6000 کسان پکې ټول شوي وو، په سیاسي فشارونو یا ځپنو تمرکز درلود، ځکه مظاهره چیانو له حکومت د ناوالنی او نورو ټولو سیاسي مخالفینو د نیولو او ځپلو د کمپاین د بندیدو غوښتنه کوله. دواړه پوتین او د هغه ګنګ ډله ښه پوهیږي چې که موږ په دې اړه چوپتیا غوره نه کړو، که خلک د هر چا په اړه وغږیږي، لکه توف رانیولې تر شمن او یا کوتیا، د هغوی قوت به خاورې شي. له پوتین او دهغه لډل پرته نورې څوک نه دی خوښ چې بیگونه خلک بند تا چول کیږي. موږ باید په خپل زور باندې باور ولرو. د رژیم یو سیاسي مخالف او مظاهرچی ولادیسلاف چې په خپل هم بند تا چول شوی وو، د سیاسي مخالفینو د بندیانولو د لړۍ د بندولو یوازینی چاره د خلکو مظاهره وبللې. یوازې د خلکو د فشار په مټ ممکنه ده چې سیاسي مشرتابه اړیستل شي، بل هیڅ لار نشته چې په چارواکو فشار راوړل شي. زه به لا اوس هم زندان کې وم که داسې د خلکو پاڅون او د یووالي کمپاین نه وای. د سیاسي مخالفینو مشر الکسی ناوالنی تیره میاشت له بنده خوشې شو او دا لومړی وار دی چې له هغه وخت رئیس ډیر خلک راغونډ کړي وو. هغه د ناقانونه مظاهرې په خاطر په دیرش ورځې بند محکوم شوی وو. د یکشنبې ورځې د مظاهرې پر مهال داسې رپورټونه تر اوسه نه دي خپاره شوي چې پولیسو دې کوم مظاهره چی نیولی وي. کرملین هم تر شپې ناوخته د الکسی ناوالنی په مشرۍ په موسکو کې د دغې لویې مظاهرې په اړه کوم خبرګون ونه خوت.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
نن د ملګرو ملتونو د څلور یایمې عمومي سمبلې وروستۍ ورځ ده. تمه ده چې د افغانستان په استازي صوب دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ټولو مهمو مسایلو خاصتا د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې پر پروسې خبرې وکړي. نوموړی تیر وار په مارچ میاشت کې امریکا ته تللی و. په دغه هیواد یې توندې نیوکې کړې وې چې افغان حکومت یې د سولې مذاکراتو څنګ ته کړی دی. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له نړیوالو وغواړي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. حمدالله محب د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو په څلور اویایمه عمومي اسمبله کې د ګډون او وینا لپاره پرون نیویارک ته تللی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې سوله د ښاغلي محب د خبرو اصلي برخه جوړوي او افغان حکومت د بین الافغاني تفاهم پلوی دی. ښاغلی حقمل د امریکا او طالبانو د خبرو بې پایلې پاتې کېدو ته اشاره سره وویل چې د افغانستان ټینګار دا دی څو خبرې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي او دا خبرې باید له هر پلوه ښه نتایج ولري.
هغه څه چې هغه مخامخ د افغانانو ترمنځ ناستې نه وي پیغې کې مشکلات رامنځته شول. دا پروسه داسې پر مخ باندې ولاړله چې د میاشتو میاشتو کارونو نتیجه ورنه کړه. موږ وایو دا بحثونه باید مؤثر وي، دا بحثونه باید مثمر وي او نتیجه دا وي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات او د ورورولۍ د فضا د ایجاد لامل وګرځي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وروستی وار د روان کال په مارچ میاشت کې امریکا ته تللی و، چیرته چې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه توند انتقادونه وکړل. هغه خلیلزاد تورن کړی و چې د افغانستان حکومت یې له طالبانو سره د سولې له خبرو څنګ ته کړی او د یو وایسرای په څیر عمل کوي. د محب همدغه خبرې د دې لامل شوې چې امریکا له ده سره هر ډول روابط پرې کړي او ان تر دې چې له امریکایي چارواکو سره د افغان ولسمشر او نورو چارواکو لیدنې د ده له حضور پرته ترسره شي. اوس چې د نیویارک ته تللی او هلته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو په پیل ټینګار کوي، وضعیت بدل شوی ښکاري. د سپتمبر په 24مه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په طالبانو باندې په توند انتقاد سره وویل چې د امریکا حکومت د افغانستان خلکو ته یو هوسا راتلونکی غواړي او هیڅکله به د سولې له هڅو په شا نه شي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 8مه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه اعلان کړې وې. ترامپ داسې وخت له طالبانو سره خبرې لغوه کړې چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې نه دوره له طالبانو سره خبرې وکړې. په وروستي وار اند دوړو لوري ترمنځ د هوکړه لیک مساویده هم بشپړه شوې و.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان وزیر اعظم د امریکا له سفره لستنیدو سره سم ویلي چې کشمیریان به خپلواکي غټي. عمران خان پرون اسلام آباد ته ورسید چې پر هوایي ډګر یې تحریک انصاف سلګونه غړو هرکلی وکړ. په عین وخت کې د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې غونډې ته د عمران خان پر وینا نیوکې کړې دي. د عبدالحی کاکړ رپورټ ورو.
عمران خان چې پرون کله له هوایي ډګر راووت نو پلویان یې په حق کې شعارونه ورکړل. نوموړی تر دې وړاندې هم د بیلابیلو هیوادونو سفرونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د تحریک انصاف په سلګونو غړي د هرکلی لپاره هوایي ډګر ته ورځي. د هغه تود هرکلی ځکه وسو چې عمران خان د سپتمبر پر 8 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې غونډې ته په وینا کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د بشري حقوقو د مبینه سرغړونو موضوع هم راپورته کړی و. عمران خان پر هوایي ډګر د ګوند غړو ته وینا وکړه، وی ویل چې کشمیران به ازادي ګټي. په عمومي اسمبلی کې هغه هڅه کړې وه چې د کشمیر پر موضوع د نړۍ ملاتړ ترلاسه کړي، خو پرون یې پلویانو ته په وینا کې ویل چې که نړۍ له کشمیرانو سره درېږي او کنه پاکستان به ورسره ولاړ وي.
یاد ساتئ موږ چې له کشمیرانو سره ولاړ یو، نړۍ که ورسره ولاړ وي او کنه، خو پاکستان ورسره ولاړ دی.
پاکستان ان کے ساتھ کھڑا.
کیو خا پر هوائی ډګر د عمران خان د ملګری ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا د ستاینې په توګه د تحریک انصاف په زلګونو غړي د هغه هرکلی کولی، خو بل لور ته د سین صوبې په جامشورو کې د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مشر بلال بوټو د عمران خان عمومي اسمبلی ته پر کړې وینا نیوکه کولی. هغه پرون خبريالانو ته وویل
خان صاحب کو اپنا پورا تقریر کشمیر میں کرنا چاہیے تھا.
خان صاحب ته پورا وینا د کشمیر پاړه کول پکارو. د خان صاحب په وینا کې باید ټول پام زموږ د کشمیری ورونو جمهوریت حق او ټول پښتنې په لور وای. خان صاحب باید د ټول نړۍ مخې ته پر دې خبره ټینګار کړی وای چې کشمیر یو لانجمن مځکه ده. خو چې کله تاسو د دې پر لانجمن حیثیت خبرې نه کوئ، نو بیا ځینې خلک فکر کوي تاسو د کشمیر اوسنۍ حیثیت منلې ده، چې دا یو سودا ده چې د پاکستان ولس یې نشي زغملی.
کچھ لوگ سمجھیں گے کہ آپ نے یہ سٹیٹس کو ایکسیپٹ کیا ہے، یہ ایک کمپرومائز ہے جو پاکستان کے عوام برداشت نہیں کر سکتے ہیں.
خود بلاول بھٹو زرداری برعکس دا اپوزیشن بل گوند مسلم لیگ نواز مشر شہباز شریف د کشمیر پر موضوع د حکومتي دریز حمایت اعلان کړی. نوموړي پرون پر ټوئیټر ولیکل چې کله د کشمیر خبره راسي نو حکومت او اپوزیشن د غر پشان له یو بل سره ټینګ ولاړ وي.
عبدالحق اکبر رپورٹ او فرانس پرس اجانس لکی د هند تر واکلاند کشمیر د زیاتره خلکو د ژوند دارمدار د مڼو پر فصل دی، خو دوی د هند حکومت پر ضد احتجاج په مخه د خپلو مڼو نه شو کولو پریکړه کړې ده. لیکن سره سم په سیمه کې وسلوالو هم له خلکو غوښتي چې د هند پر ضد ورسره په مزاحمت کې شامل شي. تفصیل انیسی اجمل اورو.
ایف پی اشانس لیکي د هند حکومت پر ضد د غصې سیاسي دروستو د کشمیر کروندګرو کستن په خپلو باغونو کې مڼې خرابېدو ته پریښودي دي چې ورسره د دې سیمې تر ټولو مهم برآمد ته زیان رسیږي. د هند حکومت د اګست پر 5مه تر خپل واک لاندې کشمیر کورواکي ختم کړه او د دې میاشتې د لومړۍ ورځو راهیسې په دې سیمه کې په زرګونه پوځیان سپرسې کړي دي. اشانس لیکي هند په کشمیر کې ټلیفوني او انټرنیټي شبکې بندې کړې چې ورسره د کشمیریانو له نورې نړۍ سره رابطې پرې شوې دي. اشانس لیکي کروندګرو د ځایي وسلوالو په غوښتنه او یا د غصې له وجې د هند حکومت پر ضد په احتجاج کې شامل شوي او د سیمې د اقتصاد لپاره تر ټولو مهمه فصل په ارادي توګه خرابوي. د کشمیر مڼې هر کال په سلګونو میلیونونو ډالرو خرڅېږي او له نیمایي زیات کشمیریان د مڼو باغونه لري. د کشمیر په شوپیان ضلعه کې غلام نبی ملک او دغه ورور هر کال د مڼو وسره کرېټونه خرڅوي او شاوخوا 1,00,000 امریکایي ډالره ګټي. د ملک د باغ د اونو سانګي لمړو ډکې دي. اغا شانس تا ویلي پرېږد چې دا مړې په اونو کې خرابې شي. ملک اف پی ته زیاته کړه د مړو ټولولو سره به د هند حکومت ته لاره هوار شي چې نړۍ ته په کشمیر کې د سمو حالاتو په اړه وایي، خو نوموړی وایي الته حالات ښه نه دي. اشانس لیکي په کشمیر کې وسلوالو لیکونه لیږلي او په جماعتونو یې پوسټرې لګولي چې پکې د باغونو له مالکانو د فصلونو نه شو کولو او په مزاحمت کې د شاملولو غوښتنه کړې ده. اشانس د زیاترو کروندګرو په حواله لیکلي چې په دې احتجاج کې شاملېدل غواړي ځکه چې دغلته ګواښونه دي. د یو باغ په مالک چې له وزیر اعظم مودي سره نږدې اړیکې لري حمله شوې ده. ایف پی لیکي وسلوالو د تیلو د پمپونو په مالکانو هم فشار اچولی چې دا شان د میوو وړونکو ټرکونو ته تیل ترلاسه نه شي. خو ځایي اوریدونکو اشانس ته پر دې خبره زور راوړي چې وسلوال د دې ارس سبب نه دي. د باغ مالک غلام نبی ملک ویلي پونو کې د مڼو خرابېدو ته پریښودو یوازینی مقصد احتجاج دی چې دوی په موجوده حالاتو کې کولی شي. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي د هند پر ضد د کشمیر په 1.5 کلنه سخت دریځ کې په لسګونه زره کسان وشل شوي دي. نوموړي زیاته کړه د حکومت د تراګرۍ تشدد بلتون پالی او درغلیو ختمول لپاره اقدام کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د خوست ملکی او پوځي چارواکي وایي د دې ولایت له ټولو لرو نږدو سیمو او ولسوالیو د رایو صندوقونه د ټاکنو ولایتي کمیشن ته په خوندي توګه رسیدلی دي. چارواکو د خوست اوسیدونکي وستایل چې له ګواښونو سره سره د خالی پر ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رایه واچولې. چارواکو د ټاکنو پر ورځ په خوست کې په بېلابېلو پیښو کې د 9 کسانو د ټپي کېدو او د 2 وسلوالو د وژل کېدو خبره هم کړې. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د خوست ملکی او پوځي چارواکو د یکشنبه ورځ مازدیګر مهال په دې ولایت کې د ټاکنو د ورځې عمومي گزارش او معلومات رسنیو سره شریک کړل. دوی وویل د خوست له ټولو لري او نږدې سیمو د رایې اچونې صندوقونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په خوندي توګه لیږدول شوي دي. خوست والی محمد حلیم فدایي وویل واستبارو د ټاکنو په شپه ورځ هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو، چاودنو او بریدونو لارې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي، خو د افغان ځواکونو د شته تدابیرو له کبله بریالي نشول.
تر دې دمه پورې له ټولو ولسوالیو څخه د رایې د ورکولو ټول صندوقونه له ټولو ولسوالیو ولایت ته په مسؤونه توګه باندې د کمیسیون دفتر ته رسیدلي. امنیتي ارګانونو وتوانېدل چې د شلو پیښو مخنیوی وکړي او دښمن تر اوو پورې کسان لمنځه
یوسی. خوست والی محمد حلیم فدایی زیاتوی د ټاکنو په شپه ورځ د وسلوالو په توغندې بریدونه کې 9 کسان چې دوه سرتیری او د یو ماشوم په ګډون 15 تنه ولسی وګړیول ټپیان شوي دي.
د دشمن په پراګندا ځینو اندختونو کې متاسفانه دوه ملکی وګړي، 15 تنه نور ملکی وګړي چې ټول مجموعه ملکی وګړي کېږي او یو د ملي اردو یو د ملي امنیت سرتیری دا ټپیان شوي.
د خوست ملي امنیت رئیس جنرال اشرف صافی ویل د ټاکنو یو ورځ مخکې یو شمېر هغه واستوال نیولی چې غوښتل د امنیتي پیښو لارې د ټاکنو بهیر له ګډوډۍ سره مخامخ کی.
هغه نه یو ورځ مخکې موږ بعضې د مخفي شبکو د دښمنو چې غوښتل د انتخاباتو په ورځ باندې انتخابات اخلال کی موږ دسکیپ کړی دي او فیرن د تعقیب باندې.
د شنبه په ورځ په افغانستان کې د ولسمشتۍ ټاکنې ترسره شوې. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د ټاکنو په ورځ د طالبانو ډیر خوځښت او خطر په تخار، لوګر، کونړ، پکتیا، پکتیکا، جوزجان، فاریاب، کندوز او کندهار ولایتونو کې وو.
اکستریمیزم شدت پسندی،
سخت دریځی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
رادیکل ټیرریزم.
آی وود نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کولډ اسلامیک ایکستریمیزم.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځي کیږي؟ دا نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت ریځی کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
د پاکستان په پارلمان کې د خیبر پښتونخوا د خلکو استادو په دې صوبې کې د ترهګرۍ او نامنای پر کېدونکو په خوندې خنا خوندلې ده. دوی پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته په وینا کې چې د چارو پوهانو هم ګډون پکې درلود وویل چې حکومت باید په هیواد کې د امن پر ځای کولو لپاره په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. پر دې موجود احمد الله رپورټ او ورپسې مو یو سندر هم ستاسو لپاره ساتلې ده.
دا خبرې پارلماني استازو او پوهانو د اکسفورد پونتون د خبرونو ادارې لخوا را جوړ کړی شوی شپږمې کلنی ادبي میله کې یو کانفرنس ته خپل وینا کې وکړې. دا ادبي میله چې د ستمبر 28 نیټه راهسې د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې شروع شوی و، پرون د اتوار په ماخوستن ناوخته سرته ورسېده. په ادبي میله کې د کتابونو سټالونو ترڅنګ په مختلفو موضوعاتو د سیمینار او تابعیه هم کړی شوی و چې پکې یو موضوع آیا خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ د اثراتو نه راوتلی او کنه هم چې پکې د ګډونوالو وینا وه. په ارسي توګه خو په صوبه کې تر څه حده امن راغلی، خو حالات چې کم خواته روان دي نو ښکاري داسې چې څه وخت هم د ترهګرۍ پیښې بیا زیاتېدلی شي. په پروګرام کې موجودې د پېښور پوهنتون یوې استاذې ډاکټر نورین نسرین مشال ریډیو ته وویل،
مونږ ته داسې معلومیږي چې سطحي طور پورې خو دا حالات ټیک دي، خو څه روان دي چې حکومت هم دومره کوشش شوی دی او مونږ ګورو چې خلکو کې یو خوف هراس دی، زیبز خطونه غورځيږي، الرټس دي.
پخوانی سینیټر او سیاستوال افراسیاب خټک وایي خیبر پښتونخوا بالکل هم د ترهګرۍ د اثراتو نه دراوتلې، ځکه چې هر ورځ د صوبې په یوه نیمه برخه کې په څه ناڅه شکل د ترهګرۍ پیښې رامخې ته کیږي، او دا به تر هغه وخته جاري وي تر څو چې حکومت خپلې پالیسیانو کې بدلون رانه ولي.
هغه پالیسۍ چې ترهګرۍ اشاره کړې وه، خصوصا د پاکستان افغان پالیسۍ هغه اوسه پورې شته، نورې پالیسۍ هم دلته شته، دوی پکې ښه او بد کوي کنه چې دا ښه دهشتګرد دی او بد دهشتګرد دی.
وفاقي حکومت دریز لري چې ضرب عذب او رد الفساد عملیاتو له وجې نه صرف قبایلي ضلعو او خیبر پښتونخوا بلکې د ملک زیاتره برخونه د وسلوالو خاتمه کړې شوې ده، او چې کم لږ ډیر وسلوال او یا د هغوی سهولتکاران پاتې دي نو د هغوی پر ضد هم کاروایانې روانې دي. خو د شمالي وزیرستان نه منتخب استازی محسن داوړ وایي د حکومت د عملیاتو له وجې په صوبه کې په مستقله توګه نه بلکې په عارضي توګه امن راغلی دی.
په کم ځای کې چې پښتون وطن کې مونږ ګرځو همدغه د ترهګرۍ خبرونه مونږ ته بیا راځي. په سواد کې کوم خبره کوي خلک، یا په وزیرستان کې، یا په نینر او قبایلي علاقو کې مونږ ته خلک کوم خبرې کوي لګیا دي، نو هغه بیا خرابېږي. ترهګرۍ ختمول پکار دي، پخه ختمول پکار دي.
د یادونې دا چې په اګست میاشت کې داسې راپورونه مخې ته راغلي وو چې د خیبر پښتونخوا په بونیر ضلعه کې وسلوالو یو وار بیا سر راپورته کړی. د سیمینا د حکومتي ګوند تحریک انصاف صوبایي او قامي اسمبلۍ غړو نه صرف د دغه راپورونو پخلی کړی وو، بلکې وینا یې وه چې شمېر یې لږ دی او ډېر زر به له منځه ویوړل شي. په 2009 کال کې د پاکستان فوج د ملکن ډیویژن په سوات، دیر، بونیر او شانګله کې له هغه پس فوجي عملیات وکړل چې طالبانو یو شمېر سیمې نیولې وې او هلته یې خپل نظام اعلان کړی وو او خلکو ته به یې سزاګانې ورکولې.
ਪੂਰਾ
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ له هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.